ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیستئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 40 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیچر پرون په جنیو کې خبریالانو ته وویل دې پیسو ته په راروان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتېدلي او له لوږې سره لاس ګریوان دي. د ښاغلي فلیچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتي وي حتی نیمایي برخه لا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې بسپنې بندې نه کړي. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه غندلې ده او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په یو بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدیده کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون تنظیم شي. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې له ترکمنستان نه د برېښنا د تړون تمدید هڅه کوي چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیږدولو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اجانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي نامنۍ په حاد وضعیت کې دي. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلي وزارت مرستيال وای د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلای دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران اسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د گرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړ. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د گرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د گرجستان صدر اعظم عراق لیکوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روتا نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوی وساتي. مارک روټا په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایی سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبري ټولګي ته مو زه فرشته صحاک هرکلای کوم. خبری ټوګ کې وا د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو روستي بندیزونه د ډیرو نجونو خبرګونونه را پارولې دي.
دا کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه تر سره کم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
نن د ډسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت وکړو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې واژه.
او د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ییزو مسؤلینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي ساګانې لري جدي خبرداری ورکړی چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي.
کم کس بیا هم دغه خسر غړونه کوي او د ساګانو د بنمو سرونه پټ کړی نه وي. کم څوک هم شته شکایت کوي موږ به محکمې ته معرفي کوو.
وړاندې په خبرونه کې بهرني راپور هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم زمون خبری ټولګه ته خرغلی پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د بشری حقوقو د سار سازمان وای په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو روسي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لاله وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري ل زیاتو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. په همدې کلاس مون همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلی. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوې راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي به د هغو ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو ګاللو ناروغیو او مړینې لامل شي ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلی دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې په ښځو محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونی او تبعیض پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو په وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغۍ لامل سلر ویشت میندې او یو سل وچ پېته ماشومان مړه کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د زده کړو په برخه کې وروستۍ هیلي هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار د طب پوهنځي یوې مخکینۍ محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږو کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کړ او هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
طالبانو بالاخره په افغانستان کې زموږ په پرسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو معنی کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه وري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړم ورځ یعنی دوشنبه طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي انسټیټیوټونو استازو ته اعلان شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه اون کې لزدا کړو منه شوی خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه نوی فرمان لمخې د جنو پر مخ ته پی بي موسسو دروازې تړل شوې دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې فورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلس سره یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې مجلس کې د دوی د حکومت په لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د خزینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې زینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یوازینی درنه څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولای و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو بود فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما وویل دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمون تا لومری سمستر فاینال از مینو تا صورت پاتی دی چه مونگ تا اول رکل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تا سونه از مینو نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دنه نوشو لدولت همو گفته نداده تود مونگ پا انتونو نپرانیزی چه مونگ مزدکرو تا دوام ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پای ته رسولو اجازه ورکړي خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګید. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندي سوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه په له منځه یوسي بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رنا وای
هله تند سیدا مور کیو طبی زکړی بند شي خزینه ډاکټران به ډیر زیات کم شي او دا ډیر لوی لوی مشکلات راوست کی زکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویل شي د سیناریو ډاکټر ته نشي ویل او هغه مشکلات یو خزې د بل خزې لپاره حلول شي د سیناریو نشي کول
د یادونې نه چې لالوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل بیل بل راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د نومبر په 2مه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سو یو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,40 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډیره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه ونې د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومتره پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې په ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمینې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 5 کیلومتره کې پروت دی او له دې لوړې د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمبارۍ موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلې دي چې د زین العابدین غره د نه نیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلې دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړۍ کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې پورې سیمې ته رسېدلې دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په وروستیو ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
نن د دسمبر 4مه د جاپاني ډاکټر تستونا کامورا 5م تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسېدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورات مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا 40 کاله خدمت وکړ او له همدې امله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاری تابعیت هم درلوده. نور حال په دې راپور کې.
نن د دسمبر 4مه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکو سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار ده چې قاتلانو ونیول شي، محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره د دغه انسانانو قدر په کار ده، دغه انسانانو ساتنه په کار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسؤلیت لري.
د جلال آباد د خروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زرمل هم له دې عمل انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوری نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژونکي نه دي نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندي د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والي وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دې ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشې شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلوم و په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملا عادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپاني رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کی په نوم دغه رسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاوې پکې ویل شوی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړي دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټر تتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنیز ځمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغه خلکو ته د خپل سیمو د طبي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خولت ویوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج دپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د دا خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم د هغه خپلو شتو منابعو نه مناسبه استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساتونکو سره یو ځای د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1940 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته یې د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درینور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک یې له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تیتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړیو.
دا روزګان سیمه ایزو مسولینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅ ساګانې لري جدي خبرداري ورکړی چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي. په دې اړه له سیمې نه د شرافت راپور ته غوښ شي.
د اورزګان سیمه ایزو چارواکو د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د سرلوڅو څاګانو خوندانو ته جدي خبرداري ورکړی دی. د چارواکو په وینا هغه کسان چې د خپلو سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټوي د قانون لمخې بور سره چلند وسی او محکمې ته به معرفي سي. دا پریکړه د هغه خطرونو د مخنیوي لپاره سوي چې په تیرو کلونو کې د سرلوڅو څاګانو لامل ګڼ شمېر ماشومان او لویان قرباني سوي دي. چارواکی وای دا ګام د عامه خوندیتوب د تامین لپاره یو جدي اړتیا ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غولی کوروشی وای د سرلوڅ ساګانو مسله د خلکو ژوند ګواشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
په دې وخت کې وزل بیا هم موږ د خپلو ولسم څخه په ډېر غرنه سهیله کوو تمه کوو تر څو که د خپلو برمو او ساګانو سرونه لس وي هغه پټ کړي او که کم کس بیا هم د دغه څخه سرغړونه کوي او د ساګانو د برمو سرونه پټ کړي نه وي کم څوک یې موږ ته شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو او چرایي او قانوني سزا به ورکول کیږي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د زیاتې وچکالۍ له امله د اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ستونزې د حل په موخه بزګران اړ شول چې ګڼې ژورې څاګانې ووهي څو د خپلو کروندو لپاره اوبه برابرې کړي. خو دا چاره د دې لامل شوه چې د څاګانو شمېر ډېر سي او ګڼې سرلوڅې پاتې سي. د سرلوڅو څاګانو زیاتوالی نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم د ژوند یو جدي ګواښ ګرځېدلی دی. د دې ترڅنګ د کرنې ریاست مسولین بیا وایي چې د سرلوڅو څاګانو مالکان د قانون له مخې مسول ګڼل کیږي. دوی وایي که د چا ماشوم یا کوم بل کس د څا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي مالک به جزیات ورکوي. که د څا مالک خپل ماشوم له لاسه ورکړ نو د قانون له مخې به زندان ته واستول سي.
د کیمې برمې سر سره لسی د احمد برمدام محمود د کور سره یو کور وو جدي کچیر د محمود د کور سره یو سړی پکې شهید شه بیا محمود کوله چې پر احمد باندې عرض وکي بیا به احمد یې تور کوي. نو د ټول وسله سره مدا غشتنه ده کچا چهان ولیدی کچا برمې ولیدی کچا باوري ولیدی دی دې مطلق هم سرون ور پټکی.
خلق غواړي چې دا پریکړه ملیسی او سرغړون کې جدي وسرل سي. هغوی وړاندیز کوي چې د څاګانو د بندولو لپاره د خلکو لپاره عامه پوهاوی هم زیات سي.
سرلوڅو برمو سره خلک ډېر پتنګ سوي دي. اول موږ خپله د خپل ماشومانو سره ډېر ویر لري ځکه ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا برمه زور ولېږم زما د مرګ ګواښ کېږي چې زور نږدې سم. سرلوڅو برمې اوس په اورزګانات کې ډېرې دي. د پخوا پرتله باندې د دغه ته حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه دا د ماشوم یا د یو ژوند د یو انسان ژوند اخیستل په معنا دي.
اورزګان کې ډېر برمې داسې شته چې غټ برمې دي ماشومان ولوېدلي دي ماشومان
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې په تیرو څکمو دوه نیمو کلونو کې تر 15 پورې ماشومانو او لویانو خپل ژوند د سرلوڅو څاګانو له امله له لاسه ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي او مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانان سره نه کېږي د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک یي دنیاداره خلک یي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایست پا خیر است افغانستان طول ولست نیکی و سلامون پرزینی وایم تایدیوی که دا طالبان و پرزگر در رحمه با تیرسی دا غدشوز و مکتبون ایلک و سلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تساوې سیمې سیمې اړیکې نیولې.